کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو ریدونکو په دې هله چروغ چوي نن د 2015 کال د نومبر د میاشتې 30 نیټه ده دا وخت په واشنگټن کې د ماسوتن هو نیمه بجې دي د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی د خلیل خان نوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل وتباو ته د تروریستي خطرونو د زیاتېدو له کبله سفري خبرداری جاری کړی دی د بشری حکومت فعالین تیارنی سي چې 15,000 سوریایي ماجرین د حواله لارې کاناډا ته راورسوي او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان به نن واشنگټن ته راورسيږي او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په ملاقات کې د اسلامي دولت پر ضد په ستراتیژي خبري وکړي
تر اوریدونکو زنه زرانا یوسف زئی بستاسو سره د بشری حقوقو د ساري وډلې چې مرکزی په امریکا کې د پتورکی باندې د کبل سخت اعتراض کړی دی چې خپل سرحد د سوریې د مهاجرینو په وړاندې بند کړی دی دا نو رپورټونه د خبرونو نه رساوري
د مراکش چارواکي وایي چې بلجیم په رسمي توګه ورسره غوښتي دي چې د پاریس په بردونو کې لاس لرونکي یو مشکوک کس په نیولو کې ورسره مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې د براکسلز په ښار کې لا هم سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي او پولیسو د روسي بردګرو مشکوک کسانو د موندلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي رابط وایي دي چې بلجیم باچا فلیپ د سالی عبدالسلام د نیولو په اړه د مراکو د باچا سره د نږدې او سخت همکاري غوښتنه کړې ده عبدالسلام د نومبر په د لسمه په تروریستي بردونو کې 200 ورسته د فرانسې د سرحد څخه د بلجیم ته واوښت او تر اوسه لا هم نه نیول شوی تیرونی د مراکو معلوماتو په اساس د فرانسې د پولیسو سره مرسته وکړه چې د پاریس په شمال کې یو اپارټمنټ ته ورسي چې هلته دوهم د پاریس د بردونو مشکوک تر عبدالحمید اباوت پټو او د نومبر 14 د پولیسو په چاپه کې وژل شو د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد د هوایي بردونو د پاره فرانسې ته د نوي مرستې وړاندیز کړی دی ویل هغه به د دې ونې په پای کې د برتانیې د پارلمان څخه وغواړي چې د جهادیانو پر ضد د جنگ پریکړه تصویب کړي نور تفصیل به د نظرانې یوسفزی په دې رپورت کې وورو
پاریس ته د سفر په مهال د برتانیې مشر د فرانسې جمهور رئیس اولان تول د اسلامي دولت په ضد د بریدونو په مهال د فرانسوي جټ الوتکې کولای شي چې په قبرس کې د برتانیې هوایي ډګر استعمال کړي او د غراس په هوا کې جنگي الوتکو ته د تیلو ورکولو اسانتیاوي برابرولو وړاندیز هم وکړو هغه ویل زه په کلکه په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد د فرانسې د عملیاتو ملاتړی یم او زه په دې هم قانع یم چې برتانیا هم باید دا کار وکړي برتانیا له مخې لا په عراق کې د اسلامي دولت په مرکزونو بمباري کړې ده فرانسې په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد خپلې هوایي بمباري له هغې وروسته شدیدې کړې چې په پاریس کې مرګانې برید وشو چې 130 کسان پکې وژل شول او د 300 نه زیات زخمیان شول د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند به نن د سې شنبې په ورځ واشنگټن ته راورسي او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره غونډه کې به ملاقات وکړي او د دې اونۍ په پای کې مسکو ته به لاړ شي او د جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره هم ملاقات کوي سپینې ماڼۍ وویل دغه دوه مشران به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یوې برخې په حس په نورې همکارۍ باندې خبرې وکړي دغه ائتلاف د څه باندې یو کال راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په مرکزونو بمباری کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 13 یو پریکړه لیک چې فرانسې وړاندیز کړی دی تصویب کو چې پکې د ټولو هیوادونو نه غوښتي دي چې د اسلامي دولت او د نورو ډلو د ټیرستي اقداماتو د ځپلو او مخنیوي لپاره کار وکړي او د هغوی د پټېدو ځایونه د منځه د وړلو لپاره هم چې د سوریې په ختیځي برخې او عراق په شمالي او غربي برخو کې جوړې کړي دي د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي د غراس په دغه پریکړه لیک کې په دې کال کې په فرانسې مصر تونس او لبنان کې د اسلامي دولت حملې غندلي او راغلي چې دغه وسوالو ډلو نړیوالې سولې او امنیت ته داسې ګواښ پېښ کړی دی چې سابقه نه لري
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته تروریستي خطرونو د زیاتېدو له کبله سفري خبرداری جاري کړی دی. روسي معلومات دا څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش، القاعده، باکو حرام او نور تروریستي ډلې په مختلفو سیمو کې د تروریستي بریدونو کولو پلانونه جاري ساتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سفري خبرداری کې راغلي دي چې د مختلفو تاکتیکونو د لارې کېدی سي چې تروریستان روایتي او غیر روایتي وسلې استعمال کړي او کېدی سي چې حکومتي او شخصي هدف په نښه کړي. دغه سفري خبرداری به د راتلونکي کال د فروری په 23مه پای ته ورسیږي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو اعلان کړی و چې کاناډا ته به د دې کال تر اخره پورې 25,000 سوریایي مهاجرینو ته پناه ورکړي. په دروس منځني ختیځ کې د بشري حقوقو فعالین د دې تیاری نیسي چې په راتلونکو شپږو وفتو کې شاوخوا 25,000 سوریایي مهاجر کاناډا ته د هوا د لارې راورسوي. نور تفصیل به د نظراني یوسف زینه واورو.
دا به د سوریې د څلور کلنې جګړې په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په دومره لوی شمېر مهاجر د هوا د لارې یو بل هیواد ته د پناه دپاره واستول شي. د سوریې په څلور کلنې جګړې کې تر اوسه پورې په زرګونو تنه وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. د کاناډا نوی منتخب صدر اعظم جسټن ترودو ویلي چې کاناډا به د دې کال تر اخره پورې 25,000 سوریایانو ته پناه ورکوي. د کاناډا هوایی شرکت ایر کاناډا د مهاجرینو دغه هیواد ته د راوستلو لپاره ویلي دي چې دوی به دغه کار ترسره کړي. ویل کیږي چې الوتکې به د لبنان او ترکیې نه سوریایي مهاجر راوباسي او کاناډا ته به یې راولي.
یو فلسطینی برید کوونکی د دوشنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د تیلو په ټانک کې د دوه اسرائیلیان په چاقو وهلي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې دغه حمله کوونکی د یو اسرائیلي وژل کېدو نه وشتلی دی او وژلی دی. دغه پیښه د اسرائیلو صدر اعظم مجبور کړ چې نوي امنیتي اقدامات اعلان کړي. او امریکا د برونډي په څلورو کسانو بندیز لګول دی او وایي چې دا څلور کس د مرکزی افریقا په دغه ملک کې په نارامیو کې لاس لري. جمهور رئیس باراک اوباما په دغه څلورو کسانو باندې د بندیز فرمان پرون صادر کړی دی. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د بشري حقوقو د سارنې یوې ډلې چې مرکزی په امریکا کې دی په ترکیه باندې په دې وجه سخت اعتراض کړی دی چې خپل سرحدې د سوریې د مهاجرینو په وړاندې بند کړی دی. د امریکا غږ خبریال ټورن جورس په دې باب د استنبول نه رپورت را لېږلی چې د دې پښتو متنې تاسو ته ورکیږي.
د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډله وایي چې ترکیه د سوریې د مهاجرو د منلو لپاره د خپل خلاصو دروازو پالیسی نور ختمه کړې ده او په دې تورو سو میاشتو کې د ترکیه مقاماتو په خپل سرحدونو کې د سارنې کار لا پسې سخت کړی دی. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې یو تحقیق کوونکې ایما سینسلر ویب چې په ترکیه کې د بشر د حقوقو چارې ساری وایي چې د ترکیه دغه عمل د مهاجرو ژوند ته خطر پیدا کړی دی. هغه وایي
د بورډر از فور اول انټنس اند پرپسز کلوزد and they have to rely on pretty dangerous smugglers.
سرحد د ټولو جدي او سختو مقاصد په خاطر بند شوی او مهاجر د ډیرو سختو او قاچاقي لارو ځان ترکیه ته رسي. په دې کې شک نشته چې دغه کار زړو ماشومانو او نورو محتاجو خلکو ته ډیر سخت دی. د ترکیه د بندنو چارو وزارت د سرحد د تړلو د مسلې په باب د جواب د ویلو نه ډډه کړې ده. نن سبا په ترکیه کې د نورو ملکونو په مقایسه زیات مهاجر چې شمار 2 میلیونه ته رسیږي اوسیږي. د بشر د حقوقو د سارنې د دغې ډلې دغه تحقیقونکې میرمن وایي چې په دې وخت کې چې روسیې هلته په سوریه کې خپلې بمبارۍ زیاتې کړې ترکیه ته لازمه وه چې خپل سرحدونه خلاص پریښی وي. هغه وایي
Over 100,000 is being mentioned as a figure of people who may be fleeing Russian airstrikes.
دا سي اټکل کیږي چې د روسیې د بمباریو په وجه به تقریبا 100,000 کسان مهاجرت ته مجبور شوي. ترکیه د نړیوالو اصولو لمخې د دې مسولیت لري چې خپل سرحدونه باید د مهاجرو په مخ خلاص پرېږدي. د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډله وایي چې نړیواله ټولنه په خاص ډول اروپای اتحاد باید د ترکیه سره د مهاجرو د درون بار پوچتولو کې مرسته وکړي. انقره وایي چې د یو کوربا ملک په توګه په مهاجرو شپږ میلیارد ډالر مصرف کړي دي او د اروپای اتحاد نه هم غوښتنه کړې چې د مهاجرو په دغې مسلې کې خپله ونډه پوره کاندي. ټاکل شوی چې د ترکیې او د اروپای اتحاد د غړو ملکونو ترمنځ ډېره زر د مشرانو والی غونډه جوړه شي، مګر سیاسي مبصرین وایي چې د مهاجرو د مسلې په باب د دواړو خواو ترمنځ اوس هم ژور اختلاف موجود دی او ممکن دغه غونډه هم هیڅ نتیجه ورنه کړي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام تاسو د شنا رادیو واشنگتن نو اوریدو. د پولیو ضد مبارزین وای چې د خوست په میشتو وزیرستاني کډوالو کې د پولیو د واکسین نه د انکار پیښه تقریبا د منځتلو په حالت کې دي. مسولین یې عمدالعامل خا اما په هوې بولی. ابراهیم رحیمی رپورټ لګل.
بهرام شاه د خوست د ګربز ولسوالۍ د وزیرستاني کډوالو په کیم کې لخوا مخختو څخه په یو جوړه شوې کډاله کې لخپل بچیان او د کورنۍ له نور غړو سره یو ځای د مهاجرت شپې او ورځې تیروي. بهرام شاه امریکا غختول چې په شمالي وزیرستان کې یو کال واکسین په سترګو هم نه دی لیدلې، خو تیر کال د غلطه پر اتلو سره د کمپاینونو پر مهال د پولیو ضد واکسین په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړل. هغه وایي
مخکې خو مشته دا تعلیم سرته شوی نه و، خو ایس واکسین مقصد ایس په ګټه باندې پوه شوی دی. دا ایس هر سړی لګوي، مقصد خلق ته گاٹه ورا سدلی آر سړای په دیم د پیری چې مقصد گدا ډر ازیتا گاٹه لري دا څه کما خبره نه ده.
د کډوالو په خبره په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د بندیز له عمله لوکال 2001 میلادي څخه بیا تر 14 پورې خپل ماشومان ته هیڅ ډول واکسین نه ورکړي. د ګربزو د وزیرستاني کډوالو د ګولان کیمپ یو تن سپینګر مکرب خان وزیر وایي پاکستانی طالبانو ورته ویل چې د پولیو ضد واکسین پر نورو زیانونو سربیره د نارینه نسل د ډیری دو مخنیوي کوي.
او چې څوک پیږي اخو خپل ورکوي چې نه پیږي هم ته پیږي چې نه دا خوشا شای دا ورکوي ویل چې بچی ته د تکلیف راسي. میش په علاقه شه د پولی زناوال والی وی دا یو د سیوب شام مرشي کنا په یو څنګه شیا ته ډیر تکلیف وی کنا. اې د واجن د اهمیت خلک ته حاصل شو چې دا ویس میستدو دا ویکسین ورکوي دا د بچی لپاره صحت ته پر ډیر بروبار شایده پیدا نوکته.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د مبالغینو په وسیله د ښه عامه پوهاوي او د صحي رضاکارانو د هلو ځلو په نتیجه کې توانېدلی دي چې تر ډیره بریده په کډوالو کې له واکسین څخه د انکار پیښو مخنیوی وکړي. د ګربزو ولسوالۍ د واکسین مسؤل نظر محمد خاورې په دې حقله داسې وایي
مخکې به داسې خبره به وای چې کله به یا رضاکار یا واکسیناتور دی دروازې ته ورغلو نو داسې خلک به کې و چې باد رد بیل وي تهوی چې تاسو د واکسینې موږ دروازې مخکې ته مار ځکه دا تاسې موږ ماشومانه وړه بخیو کړل. نو دا معلومه خبره وه چې دی د واکسینو په اهمیت نه پوهېدل ځکه دا خبره کړې. اوس انشاءالله موږ توانېدلی یو چې دی واکسین کې
په دې ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د فالج ضد واکسین د برخې د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر نجیب رحمان رحماني وایي چې د واکسین د اهمیت په اړه یې په کډوالو کې د عامه په هوی پروګرامونه پراخ کړي دي.
امامان د جمعې جمعتونو خطیبان د سره وغونډه لرو دا د پولیو بیماری و خطرناکه بیماری دو د پیغام هم د خلکو ته ورکوي چې د دې په ضد نه فقط د واکسین د چې مخنیوي کړای شي او واکسین د اسلام د مقدس دین چوکاټ پرانو کې سل پسلو کې جواز لري. البته هیڅ کوم ستونزه یا کوم سوال نه پیدا کیږي د واکسینو په اړوند.
په خوست کې نږدې 15,000 وزیرستاني کډوالي کورنۍ حساب شوی چې زیاتره هغه د ګربز ولسوالۍ د ګولان په کیمپ کې میشته دي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا د هر کمپاین پر مهال شاوخوا 10,000 کډوالو ماشومانو ته چې تر 15 کلنۍ ښکته عمر لري د پولیو ضد واکسین تطبیقوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
موسم لیا را لے ونی گلی تراشا لے ونی موسم لیا را لے ونی گلی تراشا چ گلاب یاو بلور کو بس پر لیک لی تراشا چ گلاب یاو بلور کو بس پر لی ونی موسم لارا لے ونی گلی تراشا
لیونی موسم لیارا لیونی گلی تراشا
گلاب یو بلور کو پس پر لی کلی تراشا چه گلاب یو بلور کو پس پر لی لیونی موسم لیارا لیونی کلی تراشا لیونی موسم لیارا لیونی کلی تراشا لیونی موسم لیارا لیونی.
ایتوپیا چې دا وخت د وچکالۍ سره مخ ده او سختې ځپلې ده. حکومت وایي چې په سلګونو زره خلک مړه شوي دي او په میلیونونو نور د ژوندي پاتې کېدو لپاره په عاجل ډول بشري مرستو ته ضرورت لري. پام وکړئ د اوډیسا بابا نه د امریکا غږ د خبریالې رپورټ ته چې عاشق الله رحیم زوی ترجمه کړی سید سلیمان شاه درته اوروي.
په ایتوپیا کې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې وچکالۍ په سلګونو زره خلک وژلي دي او دغه هیواد یې د سختو ستونزو سره مخ کړی دی. 50 په سلو کې خلک بزګري کوي خو سږکال وچکالۍ د هیواد په اکثرو برخو کې د بزګرانو فصلونه تباه کړل. په میلیونونو خلک مرستو ته اړتیا لري. حکومت 280 میلیون ډالر په ارزښت 1 میلیون میټریک ټنه غنم اخیستي دي چې د راتلونکو 3 یا 4 میاشتو پورې د خلکو چاره پرې وشي. د حکومت ویان گیتا چوزیدا وای حکومت بحران کنټرول کړی دی او زیاتوي چې اوس ټوله توجه په راتلونکي کې د وچکالۍ د اغیزې کمیدو ته ده. هغه وویل د ستراتیژیکي نقطه نظره حکومت کوښښ کوي چې د ځمکې لاندې د اوبو سرچینې پراخه او بهتري کړي. حکومت د اوبو لګونې د داسې میکانیزم په جوړېدو کار کوي چې بزګران وکړی شي په لږو اوبو خپلې ځمکې خړوبې کړي. کارپوهان وایي چې په ایتوپیا کې د باران کمښت د هوا د یوې خاصې ستونزې له وجې راپیدا شوې او په هرو 10 یا 12 کلونو کې به په دغه هیواد کې وچکالي رامنځته کیږي. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د نړۍ د اقلیم د بدلیدو له وجې به ښایي چې د باران ورښت نور هم کم شي. د ایتوپیا د کرنې د بدلون په اداره کې د اقلیم د چارو مشر اوګاهیو بیکلی وایي د ټولو نه مهم کار دا دی چې بزګرانو د سم معلومات ورکړل شي ترڅو هغوی وکړی شي چې د خپلې کرکیلې مهال ویش د وخت او حالاتو سره سم برابر کړي. د ایتوپیا بزګران په هماغه څه پوهیږي چې د پلار لیکنه ورته پاتې دي. هغوی یوازې په دې پوهیږي چې څه وخت فصل وکړي او څه وخت یې وریبي. اوس ستونزه دا ده چې هر څه بدل شوي دي. د مثال په ډول که چېرته د وخت نه مخکې باران وشي هغوی فصل نه کوي. وای چې کرکیلې لپاره شرایط نه دي برابر. کارپوهان وای چې د کرکیلې اصلي کول د ستونزې موقتی حل دی او په کار ده چې د بزګرۍ لپاره په دوامداره توګه کار وشي. د ایتوپیا سم نمای کورني عواید په کرنې ولاړ دي خو د باران کمښت او وچکالۍ د حاصلاتو تر څنګ په مالدارۍ هم ناوړه اغیزه کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سلګونو ځوانان د امریکا د متحده ایالاتو په پایتخت کې د نړۍ د تودوخې سره د مبارزې د نړیوال بانک په عمومي دفتر کې راټول سوي وو او په واشنگتن کې د همدې مبارزې په هکله یې د ځوانانو په نقش خبرې وکړې. تمه کېږي چې د نړۍ مشران به هم د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کلنۍ غونډه کې په فرانسه کې په دې اړه خبرې وکړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالې مریما ډایلو په رپورټ کې واوري. د نړیوال بانک مرستیاله ریچل کایتی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په چارو کې د دې بانک ځوانان د اقلیم د بدلون سره په مبارزه کې مهم نقش ادا کولی سي ځانګړې استازی ده. هغه وایي
one of us and then two of us then five of us then 10 of us all deciding to demand
د اقلیم د بدلون په اړه کچیر تاز مرد د ډلې څخه یو نفر دوه نفر او یا لستنه په خپل شار ایالات او هیواد کې ژغ پورته کړي نو حتمی شنتیجه ورکوي او بدلون په خپل راځي. کچیر موږ د سودا اخیستلو پر وخت او یادا چې څه ډول برېښنا مصرفوو سم پریکړه وکړو نو بدلون راتلی سي. شاید اقلیم بدلون به د نړۍ موجودیت ته یو خطر وي خو په حقیقت کې دا خطر د هموغو شانو څخه پیدا کیږي چې موږ یې کوو. په دې برخه کې حکومتونو او ستاسو په شان ځوانان نقش ادا کولی سي. میرمن کایتی وایی د نظریو د معلومولو اکثره سرویګانی سوی دی چې دا څرګندوي چې هغه خلک په دې پوهیږي چې د شو بحرونو ځمکو او مسؤنو اوبو د درلودلو په خاطر په نړۍ کې باید چې د کاربن ککړتیا کمه سي. خدا وایی ډیر لږ داسې کسان هم سته چې په دې خبرې یقین ونه کړي. میرمن کایتی وایی په امریکا کې هم یو شمیر محافظه کاره خلک سته چې د ګازونو په مخ کې خنډونه پیدا کوي.
For all kinds of reasons it's become a partisan issue and
د اقلیم بدلون په امریکا کې د ځینو دلایلو په خاطر یو ګوندی مسأله جوړ شوی، خو په کالیفورنیا، کلورادو، شمالي او جنوبي برخه کې ډیر غلط معلومات خلکو ته ورکړل شوی دی. ډیګوټا، ګریټ لیکس، شمالي کارولینا، مین او ټکساس کې ټول بزګر او خلک په دې پوهیږي چې د همدې اقلیم د بدلون په خاطر په هغوی څومره زیات طبیعي آفتونه راغلل. هغوی په دې هم پوهیږي چې د موسم په لحاظ هر څه څومره بدل سوي دي. د کنفرانس یوه ګډونواله ریدیما یاداف چې د امریکا د یل په پوهنتون کې محصله ده، د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کنفرانسونو او غونډو کې برخه اخیستې او د تیرو 15 کلونو را په دې خوا وایي اکثره سیاسي مشرانو دا نه ده درکړې چې د اقلیم د بدلون مسأله د ټولو سیاسي اجنداګانو سره تړلې مسأله ده.
Is climate change being some catastrophe or an apocalyptic scenario which can immediately put
us... فکر کوم چې د اقلیم د بدلون په سر بحث باید داسې ونه سي چې ګواکې دا یو غټ مصیبت دی، شاید ټول خلک به ووژني. په کار ده چې دا مسله زموږ د ژوندانه او یا داسې ناورین دی چې د ورځنیو چارو سره وتړل سي. په کار ده چې دا په ټولنه کې د نر او ښځې مسلې سره وتړل سي، د تعلیم، روزګار، اوبو او هغو مسئلو پورې وتړل سي چې هر ورځ زموږ په ژوندانه کې اثر لري. د غونډې یو بل ګډونوال وویل چې په خپل هیواد کې 4000 داسې برقونه جوړ کړي چې 2000 کورونو ته برېښنا ورکوي. دغه ګډونوال وایي چې د لمر د تودوخې په ذریعه روښانه کیږي.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز بیا بیا ورو. د مراکش چارواکي وایي چې بلجیم په رسمي توګه ورسره غوښتنه کړې ده چې د پاریس په بردونو کې لاس لرونکي یو مشکوک کس په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د براکسس په ښار کې لا هم سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي او پولیسو د تروریستي بردګرو مشکوک کسان د مندلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد د هوایي بردونو لپاره فرانسې ته نوې مرستې وړاندیز کړې دي او ویلي دي چې هغه به دا ونی په پای کې د برتانیې پارلمان څخه وغواړي چې د جهادیانو پر ضد د جنگ پریکړه تصویب کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو اعلان کړی و چې کاناډا ته به د دې کال تر اخره پورې 25,000 سوریانو ته پناه ورکړي. په درست منځنی ختیځ کې د بشري حقوقو فعالین تیاری نیسي چې په راتلونکو شپږ اونیو کې شاوخوا 25,000 مهاجرین کاناډا ته د هوا د لارې واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته د تروریستي خطرونو د زیاتېدو له کبله سفري خبرداری جاري کړی دی. وروستي معلومات دا څرګندوي چې د اسلامي دولت ډله، یا داعش، القاعده، باکو حرام او نورو تروریستي ډلې په مختلفو سیمو کې د تروریستي بریدونو کولو پلانونه جاري ساتلي دي. یو فلسطینی هم برید کوونکي د دوشنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د تیلو په یو ټانک کې دوه اسرائیلیان په چاقو وهلي دي. امریکا د برونډي په څلورو کسانو باندې بندیزونه لګولي او وایي دا څلور کس د مرکزی افریقا په دغه ملک برونډي کې په نارامیو کې لاس لري. جمهور رئیس باراک اوباما په دغه څلورو کسانو باندې د بندیز فرمان پرون صادر کړی دی. او د بشري حقوقو سارنګ کې ډله وایي ترکیه خپل هغه پالیسي ختمه کړې ده چې د سوریې مهاجرینو په خلاص لاس راجستر کول او په تیرو څو میاشتو کې په سرحد کې په هغو ځایونو کې څارنه زیاته کړې ده چې مهاجرینو پرې د سوریې نه ترکیې ته اوښتل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
پاکستان او افغانستان د دوشنبه په ورځ د کډو اقتصادي همکارۍ د مذاکراتو نوې لړۍ پیل کړه چې هدف یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اقتصادي او تجارتي اړیکو وده ده. په دې هکله رپورټ د نورو رپورټونو او تازه خبرونو ترڅنګ په دویم خبرونه کې اوري. تر هغې پورې چې موږ دویم خبرونه خپل پیل کړو، د دری برخې خبرونه یو څو ثانیو کې شروع کیږي. ستاسو په دې هیله چې دیتا وغواړئ.